يا أيها النبي، أي نبي صلى الله عليه وسلم، جاهد الكفار والمنافقين، جهاد كويد كفار ومنافقين سرا، واغلظ عليهم، أو سختي وكري بهغي باندي، أسدلت سو خبر شويدا، فسورة توبة كهم دا آية راغلة دي، دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فالتبعات كي چكم شفقت أو رحمت و نو الله تعالی فرمایل چې اے نبی چې دا کفار او منافقین چې دین او د دې سره تاسو جهاد وکړي او په دې باندې سختی وکړي، په منافقین باندې، په دین باندې پتلو باندې او په کافرانو باندې دین طرف ته پراتلو باندې، نو ولې د دوانو سره به یو شان جهاد کیږي؟ نه، د کافرانو سره به مختلف قسمه جهاد وي. او د منافقین سره چې کوم جهاد دی، نو آیا هغه قتال دی؟ نو نه، ذکر دې ځای نه پته مونږ ته لګي چې د جهاد معنی صرف قتال نه دی، لکه څنګه چې زموږ د خلکو خیال وي. او مونږ دا خبره ډېره په ډیټیل کې ویلي ده چې جهاد څه شی وي. که چېرې قتال معنی دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په خپل ژوند کې د منافقین سره چرته هم قتال نه دی کړی، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د عبدالله بن ابی د جنازې مونځ هم کړی و. د دې ځای نه مونږ ته پته لګي چې جهاد صرف دا نه دی چې بنده توره اوچته کړي او جنگ شروع کړي، بلکې جهاد کوشش ته وایي، جدوجهد ته، د هغوی د سازشونو د ختمولو دپاره د هغوی خلاف اقدامات کول، دا ټول په جهاد کې راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طبیعت کې چې کومه نرمي وه، نو یې فرمایل چې نه، واغلظ علیهم، په هغوی باندې سختی وکړئ. بعضې وخت سختی هم ضروري وي د ډیسپلین کولو دپاره، د سیده ساتلو دپاره. او د سختۍ دا مطلب نه دی چې بنده وي بدتمیزي وکړي، بلکې چې د هغوی سره نرم وي، چې د فرایضو پابندي کوي، چې د الله حکمونه نه ماتوي. ومأواهم جهنم، او د هغوی ځای جهنم دی، کوم کفار او منافقین چې دي. وبئس المصير، او دا بدترین ټیکانه ده، بدترین ځای دی د واپس کېدو. نو اوس الله سبحانه وتعالی یو مثال ورکړی دی د دوو داسې ښځو چې هغوی یو بدترین مثال دی. یعنی مونږ ته وویلی شول چې د دې په شان مه جوړیږئ، او کافرانو له خاص طور دا مثال ورکړی شوی دی. یعنی چې یو کافر هم په دې زوم کې نه وي چې کو هغه چرته د چا رشتې دار وي یا د چا نږدې وي، نو د هغو نه به هغو ته څه فایده میلاویږي، د هغو سره تعلق ساتي، د هغو سره کینی پاسي، شاید چې د هغو هم بخښنه وشي، هلته به یې دا شی په کار راشي. نو نه، داسې نه ده. نو دلته د دوو ښځو مثال ورکړی شوی دی چې هغه ورس دی، او بیا د دوو ښځو مثال دی چې هغه بست دی. او د دې صورت اختتام وشو د دې سره، ضرب الله مثلا للذين كفروا، بیان کو الله تعالی یو مثال د هغه خزو د پاره چا چې کفر کړی وو. امراه نوح و امراه لوط، د نوح او لوط علیهم السلام د خزو. اوس تاسو ګورئ چې دی خزی د چا وی، د دوو داسې خلکو چې هغوی د ټولو نه زیات نیکان دي، د انبیانه بهتر څوک هم نشي کېدی په یو معاشره کې. چې د دې ښځو مثال وګوري بنده او پوه شي چې د دومره غټو پیغمبرانو کره هم دوه ورس ښځې کیدی شي، دوه بدې ښځې کیدی شي. هغوی چې کوم کارونه کړي وو، نو هغه مخکې راځي. د لوط علیه السلام چې کومه ښځه وه، نو د هغې متعلق تاسو ډېر ځله په واقعاتو کې ویلي دي چې په هغې کې د هغه قوم قصه راغلې وه. یعنی د هغوی کره چې به کوم سړي راتلل، نو خپل قوم له به د هغې اطلاع ورکوله چې دغه شان سړي زمونږ کره راغلي دي، او د هغوی سره د بدکارۍ دپاره راشي. او د نوح علیه السلام ښځې به خلکو ته وي چې دا خو لیونۍ دی، پاګل دی، کښتۍ جوړوي او داسې کوي. نو دغه شان خبرې به هغې کولې. نو دا هسې خبرې نه وې، په اصل کې خبره څه ده؟ مخکې راځي، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، هغوی دواړه لاندې، یعنی ما تحت وی د دوو صالحه بنیانو، د هغې د لاندې وی، یعنی د هغې ښځې وی. د دې ځای نه پته چلیږي مونږ ته چې ښځه د سړي د لاندې وي، د کور قوام سړی دی. دا خبره منل هم نن د ښځو دپاره ډېره ګرانه ده چې مونږ ولې د خاوندانو د لاندې یو، مونږ خو د دوی برابر یو. نو وګورئ، الله تعالی چې ښځې له کوم مقام ورکړی دی، نو هغه دی د کور انتظام. هسی خو اخلاقی طور پا عمل کی دا قج و سری دا پار سیم اجر دی یعنی یو شان اجر که سوک منز کوی رو جنسی که حج لزی او زکاة ور کوی نو پا اجر کی برابر دی دوانا او دا شان دا خزو چکم فرائز دی نو دا حقی پا پورا کولو باندی با خزو تا اجر ملاوی گی او دا سرو پا فرائز و ادا کولو با دا سری دا پار اجر وی پا حقی کی ڈسکریمنیشن والسو خبر نشتا او پاغی کی اغی برابر دی دا شان پا اخیرت کی با هم یو شان حساب کتاب ورکوی لکه سنگ چی دا سری دا پار جنت دی نو هم دا شان با دا خزی دا پار وی لیکن پا حاغ سیزنو کی چی پاغی کی انتظام وی دا کور خوبا یو سربرا وی کنا دو کسان خو نشی که دی یو تا خوبا اوچت درجه ملاوی گی زکا چی دا کور نظام صحیح چلی گی دا به یا سری تا ملاوی گی او یا خزی تا او یا دوانو تا کو خزی تا ملاو شوی وی نو پاغی کی ډیری خرابې دي چې دا غي د پاره دلته وخت نشته چې بیان شي کډوانو لور کړی شي نو د کور انتظام نشي چلی دی نو الله سبحانه و تعالی سړی له دا ځمداري ورکړه چې ته به پیسې ګټې او خوري به په خپل فیملی باندې دا غي د نان نفقې ځمدار به تې زکه یې هغه لیډر جوړ کړو هغه قوام جوړ کړو په هغه ځمداري واچوله زکه چې تپوس به هم داغونه کیږي او داغونه به د خزی په باره کې هم پوښتنه کیږي د خزی نه به د سړی په باره کې سوال نه کیږي چې ستا خزه به کوم خواتله صبح کول تا د هغې د کوم کوم سیز خیال ساتلی وو هغه به بې پردې ګرځېده او ستا سره پروا هم نه وه هغه به نمازه وه تا یې بالکل پروا نه وه کړې تا څه کول تا هغې ته هیڅ ادب نه و ښودلی دا به د سړی نه تپوس کیږي یعنی په دې خوشحالېدل چې مونږ لوی یو او ښځې جاړي چې هی مونږ یې ولې د دوده لاندې کړي یو نو تاسو خو الله تعالی د یوې لویې ذمهدارۍ نه فارغه کړي یې په هغوی باندې ذمهداري اچولې ده ښځه کو پیسه هم ګټي خو په هغې باندې بیا هم ذمهداري نشته دی چې هغه به د کور خرچه کوي او په سړي به خرچ کوي دا د سړي ذمهداري ده چې هغه به په ښځه خرچ کوي دا خزی هیڅ ذمہداری نشته دی لیکن چې کله خزه د کور نه اوزی او هغه وایي چې اوس زه هم د سړی برابر پیسې ګټم نو هغه اوس وایي چې زه ولې ستاده لاندې یم نو دا خرابې پیدا شو چې نظامی ریورس کړو اوس خزی هم قوام جوړی شوې او اوس چې خزی د سړو په شان ګټي او سړی د خزو نه ډیمانډ کوي چې د کور نیمه ذمہداری به تو چتوې او نیمه زو دا دا خرچې به تو کوې او دا دا به زو کوم نو ظاهره ده بیا خو برابری شو کنه او بیا خرابې پیدا شو لیکن تاسو په خپل نظام الټه کړو اوس چې پاغې باندې سړی دا ذمهداري کې خو دا نو هغه د سړی سره ودرېده نو دا زمونږ خپلې جوړې شوې خرابې دي الله چې کوم نظام جوړ کړی دی نو هغه خلکو الټه کړو یو مثال به واخلو چې د یوې جینۍ ته پوسو شي نو اوس به د دې فیصله څوک کوي ښځه یو سو وایي او سړی بل سو نو اوس په دې کې به اپر هینډ سړی وي دا هغو فیصله به وي یعنی په دې قسمه معاملاتو کې باقي د کور په کارونو کې چې څه کول دي او څه نه دي کول هغه به سړی کوي سړی خو لاړ شي او اوزي د کور نه نو دا دواړه لاندې وي د دوو نیکانو سړو د دې نه موږ ته پته لګي چې د ښځې په کور کې چې کوم مقام دی نو هغه څه دی او الله تعالی چې کوم نظام جوړ کړی دی نو په هغې کې زمونږ خیر دی نو دا دوه ښځې د دوو پیغمبرانو ښځې وي نو تاسو سوچ کوئ چې د پیغمبرانو ښځې هم داسې کیدی شي ځکه چې فخانتهما هغوی دواړو خیانت کړی وو د هغوی خیانت څه وو یعنی منافقت د خپلو خاوندانو دعوت یې قبول کړی وو لیکن په هغوی کې دننه خیانت وو یعنی د هغوی منافقت وو د خپلو خاوندانو طرفداري به یې نه کوله مګر د خپلو قومونو طرفداري به یې کوله د هغوی وفاداري وې د خپل قوم وفادار جوړېدل څه جرم نه دی لیکن دلته خبره څه ده د هغوی خاوندان پیغمبران دي د هغوی خپل یو مقام دی او هغوی څه وکړل هغوی د خپل قوم والو په یو غلط کار کې حمایت کوو هغه څه وو یعنی د هغوی چې کوم غلط کارونه وو نو هغې ته به وي چې دا صحیح دي هغوی به وی چې زمونږ کره میلمانو راغلی دي نو راشئ یعنی په غلطو کارونو کې د هغوی مرسته کوله دا په جایز کارونو باندې نه وو او د نوح علیه السلام ښځه هم د خپل خاوند طرفداره نه وه هغه د یو مشرک قوم طرفداره وه نو د هغې څه ایمان وو او څه دیني وو د دې نه موږ ته پته وچلېده چې که سړی نیک هم وي نو ضروري نه ده چې د هغوی ښځه وي داسې دینداره وي او دا شانن په عام خلکو کې هم څوک د چا امامانو خزی دي، څوک د شیخانو خزی دي او د عالمانو خزی دي. دا غي دا خیال وی چې د مون خاوندان خدا سینې کان دي، د مسجد د پاره کارونه کوي، اوس ماته رسو کول ضرورت نشته دي. نو دا سینې ده، ته په خپل ذمہ دار یې، یعنی دا غو ذمہ داری پاغو ده. دا سینې ده چې خزه دي غلط کارونه کوي چې زما خاوند به ما بچ کړي. په هغه ورځ به هیڅ څوک هم د چا بوج نه اوچتوي، یو سړی به هم د خپلې ښځې بوج نه اوچتوي. په دنیا کې ستا خرچې اوچتوي، لیکن په آخرت کې به ستا خرچې نه اوچتوي. نو په دې خوش فهمۍ کې مه کیږه چې زما خاوند نیک دی نو ماته به هم څه میلاویږي د دې سره. نو نه، انلس که هغه د خاوند مددګار وي. که سړی د دین په کارونو کې مصروف وي او هغه په خپل حقوق کې څه کمی راولي چې د ده سره وخت نشته دی او دی د الله تعالی په کارونو کې لګېدلی دی، نو په دې به هغه ښځې ته اجر میلاویږي چې هغه نیک کارونه کوي. نو دا د هغو سره تعاون کوي. که هغه سبق وایي او خاوند یې د خوشحالۍ سره برداشت کوي، په خپلو حقوق کې کمی راولي چې دا سبق وایي او د دین علم حاصلوي، نو د نیکۍ په کار کې د تعاون سره هم بنده ته اجر میلاویږي. او اوس ګورئ، دلته راغلی دي چې هغه دوو ښځو خیانت کړی و، او د خیانت معنی زیناکاري نه ده. ځینې خلک دا خبره کوي، لیکن زموږ د عقیده ده چې د یو پیغمبر ښځې هم بدکاري نه ده کړي، او نه موږ دا ویلی شو چې هغوی کافرانې وې. نو یو پیغمبر هم په خپل کور کې کافره ښځه نه ساتي، مگر دا چې په هغوی کې منافقت و. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، نو هغوی دواړه په کار را نغلل د الله سره، یعنی هغه دواړه پیغمبران د هغوی په کار را نغلل. خصفه واضحه خبره ده. د دې نه پس بیا زموږ سره څه اکسکیوز باقی پاتې شو چې د الله سره هغه پیغمبران هم خپلې ښځې نشي بچ کېدی. وقیل ادخل النار مع الداخلین، هغوی ته ویلی شو چې دواړه داخلي شی په اور کې د داخلېدو والو سره. لا خو قیامت راغلی نه دی، نو څنګه داخلي شی په اور کې؟ یعنی په قبر کې د هغې دپاره د قبر عذاب شروع شو. د دې نه موږ ته د قبر د عذاب دلیل میلاویږي چې کله بنده مړ شي، نو د هغې سره د هغو دپاره یا عذاب شروع شي او یا د هغو دپاره د جنت باغونه کولاو شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قبر د بنده لپاره یو باغ هم جوړېدی شي او یا د جهنم یوه کنده هم جوړېدی شي. د دوی لپاره د جهنم یوه کنده جوړه شوه چې داخل شي په جهنم کې، یعنی د هغوی ملګرتیایي هیڅ په کار را نغله. د دې نه پته لګي چې موږ دا اکسکیوز نشو کولی چې زموږ ماحول داسې دی، موږ داسې نشو کولی. د کور ماحول کو هر څنګه وي، لیکن ستاسو کردار، اخلاق او ایمان به کتلی کیږي. د قیامت په ورځ به بنده بهانه نشي کولی چې هی ما سو کولی شو. دوی ته خو ډیر ښه ماحول میلاو شوی و، لیکن دوی په هغې کې هم سو ازده نه کړل. او ځینو خلکو ته ډیر بد ماحول میلاو شي، لیکن هغوی بیا هم خپل ځانونه سیده ساتلی شي. او دا خبره مخکې راځي، وضرب الله مثلا، او بیان کړو الله تعالی د هغوی دپاره یو مثال. للذین آمنوا، ده ها خلق ده پارا چاچ ایمان را وڑی و. امرأة فرعون، ده فرعون ده خزی مثال الله تعالی بیانوی. او دای و داش بی بی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چی پسرو کی کامل سړی دیر دی. گوری کنا غټ غټ انبیاء علیه مسلم دی، لوی لوی صحابه کرام را دی اللہ عنهم دی. نیسی علیه سلام حوارین و، او پیغمبرانو که دیر زیاد نبیان دی. لیکن په ښځو کې څلور ښځې دي چې هغه کاملې وې. دوه په امت مسلمه کې وې او دوه په تیرو امتونو کې وې. په دې امت کې د حضرت خدیجه رضی الله عنها په باره کې راغلی دي، او په بازي کې د حضرت فاطمه رضی الله عنها په باره کې، او په بازي کې د حضرت عائشه رضی الله عنها ذکر هم راغلی دي. او په تیرو قومونو کې دوه څوک دي، حضرت آسیه او حضرت مریم علیهم السلام. د هغوی دواړو ذکر دلته راغلی دی. او حضرت آسیا څوک ده؟ دا یوه ملکه وه، او داسې وړه ملکه نه وه، د فرعون ملکه وه. فرعون ته خو به خپل ځان ډیر لوی ښکارېدو. داسې لوی بادشاه وو چې د هغو د یوې ګوتې په اشاره به بچي ذبح کېدل. د هغو چې به څه هم فیصله وه، نو د هغې خلاف به څوک نه شو درېدی. خو هغه به ډیر ظلم والا فیصله هم وه. نو دا غو خزا وا دا غي بسومره اوچت سټیټس وو مال دولت دا غي سره وو سټیټس دا غي سره وو عزت دا غي سره وو نوکر چاکر هر سو ډیر تیر وو شهرت دا غي سره وو مرتبه دا غي سره وو یعنی د یو خزي چې کوم خواهشات کې دي شي نو هغه هر سو د حضرت آسیا سره وو او حضرت آسیا د شورونه د مالداری کورنۍ نه و دا غي مور او پلار هم خمالداران وو او ډیره سخی خزا وا دا غي یو ډیر اوچت مقام دی او هغه چې سوکړی دی نو هغه څوک نشي کولی مونږ د سړو متعلق ویلی دی چې سړو ډیر تکلیفونه برداشت کړی دی د الله د دین د خاطره د خزو دومره مثالونه نشته سړی ډیر دی نو یو خدا دا چې هغه سړی وو دویمه خبره دا ده چې دا غي دومره اوچت سټیټس نه وو لکه څنګه چې د حضرت آسیا وو هغه ته د اوبو د سکلو د پاره هم خلک حاضر وو دا غي وینځي وی غلامانی وو داسې خزیله قربانی ورکول او تکلیف چتول دا ډیر لوی خبره ده ډیر په ناز نام کې لوی شوی و لکه مونږ خلک چیو مونږ معمولی شان تکلیف نشو زغملی کو بجلی لاړ شي نو مونږ ته داسې ښکاري لکه چې قیامت راغی او زمونږ ډیر داسې خلک دي چې بغیر د بجلی نه ژوند تیروي او مونږ ته کو چای میلاو نشي نو په سر مو درد شروع شي او ځینو خلکو غریبانانو ته پوره پوره ورځ د خوراک د پارسونه میلاویږي او چې څوک څومره په ناز نام کې وي نو هغه بیا وړوکې تکلیف هم نشي برداشت کولی او هغه دومره غټه بادشاهي پرېښودي وه تاسو د قیصری روم متعلق سوچ وکړئ او په سیرت النبی کې مونږ ویلي وو چې قیصری روم ولې ایمان نه و راوړی حالانکه هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپه جندلې وو چې زو دا بادشاهي څنګه پرېږدم دومره لوی سلطنت او دومره جاه او جلال دا هغه ملک وه هغه کوین وه دا سو عام خزانه وه او دا غي سره بیا فرعون سو کړی وو چې موسی علیه السلام دعوت ورکړی وو نو ویلی شي چې هغه هغه وخت ایمان راوړی وو لیکن فرعون ته دا غي په باره کې پته نه وه ځکه چې هغه ته پته وه چې هغه دومره ظالم دی آسیا بنت مزاحم دا غي نوم وو هغه د یو داسې سړي ښځه وه چې هغه د دنیا په تاریخ کې د انسانیت د ټولو نه ظالم بادشاه وو د هغو په کور کې د اوسېدو باوجود هغې ایمان راوړی وو حالانکه د ایمان راوړو مطلب څه وو او چې هغې ایمان راوړو نو هغې خپل ایمان پټ کړی وو نو هغه وخت د فرعون یوه لور وه د بلې ښځې نه وه او یا به د وینځي نه وه هر څه چې وو د هغې چې کومه مشاته وه هیرډرسری وه او د هغې سری سموو نو د هغې منګز یعنی کومب وغورځېده د هغې د لاس نه نو هغې یعنی هیرډرسر ووایي چې بسم الله چې څنګه هغې دا خبره وکړه نو هغې ورته وي چې دا دې د چا نوم واخیستو زما د پلار نو هغې وي چې نه د رب العالمین چې هغه زما ستا د پلار هم رب دی نو د هغو لور هم د هغو په شان وه هغې ووهله او وی ټکوله او پلار ته شکایت وکړو پلار یې فورا را وغوښتله چې دا تاسو وې آیا ته ما خپل خدای منې ما رب منې هغې وی چې نه زما رب خو هغه دی څوک چې د آسمانونو او ځمکې رب دی او زما ستا هم رب دی نو فرعون له سخته غوصه ورغله نو هغو هغه او د هغې بچي وو هغوی یې هم را وغوښتل او یو دیګ یې را وغوښتو او په هغې کې تیل وخوټ کول چې کله تیل وخوټ کېدل نو اوله ورله بچی ونیوه او ورته وی چې اوس وایا چې ته څوک منې ته ما خپل رب منې او که نه هغې وی چې نه رب خو هغه دی او بیا یې د هغې بچی په خوټ کېدلو تیلو کې واچوو نو فورا د هغو غوښه او هډوکي د یو بل نه جدا شو څوک دا منظر تصور کولی شي مونږ د وړو وړو خطرو نه څومره ویریږو نن او مونږ غلي کینو حالانکه زمونږ داسې تاریخ دی بیا یې د دویم بچی په باره کې تپوس وکړو د هغې نه هغې وی چې نه زه تا خپل خدای نه منم او دغه شانی د دریم او څلورم سره هم وکړل او بیا پنځم چې په اسکل والا بچی وو او سوچ کوي د مور په مخ کې بچی په داسې خوټ کېدلو تیلو کې اچول د هغه مور به څه حالت وو بنده وایي چې هر څوک کېږي په ما نو خیر دی خو چې زما بچی ته څوک څونه وایي نو د هغه بچو د مور به څه حالت وو لیکن د هغې داسې مضبوط ایمان وو چې هغه ایمان هغه داسې بهادره جوړه کړه یعنی هغې د خپلو بچو قرباني لیده خو د هغې ایمان لا نړو او مونږ څنګه ویریږو لا سوی هم نه چې هایې څوک مسجد ته مه ځئ چېرته داسې ونه شي هغسې ونه شي خطره ده څه خطره به وي مونږ ایمان والی یو او ایمان والی د چا نه ویریږي هغه خو د مرګ نه هم نه ویریږي، د چا نه به سو ویریږي، او چې د پیو بچی د هغې نه واخیستی شي او په زور باندې، نو هغه د لږ وخت لپاره ولړزېده. نو الله تعالی هغه پیو سکل والا بچی ته ګویایي عطا کړه، یعنی هغو خبرې شروع کړې. هغه ووایي چې ای زما مور، د دنیا عذاب آسان دی د آخرت د عذاب نه. هغو مور ته وایي چې ای مور صبر کوه، او هغه یې د مور په مخ کې واچوه په تیلو کې، او چې هغه یې غورځوله نو هغې وایي چې زما بس یو خواهش دی، هغه پوره کړئ چې موږ ټول په یو ځای کې خښ کړئ، زمونږ د ټولو خاوره یو ځای کې کیک دی. هغه وایي چې ټیک ده، ستا دا خواهش به زه پوره کړم، او هغه یې هم په هغې کې واچوله. او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې لاړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی خوشبویي محسوسه کړې وه. سبحان الله سبحان الله. او چې کله بی بی آسیا دا هر څه ولیدل، نو هغې وی چې اوس د چا نه زه نه ویریږم، داسې وی ایمان. بیا هغه لاړه او فرعون ته یې وویل چې ای فرعونه، چې زه ستا نه انکار کوم، او زه د موسی رب منم چې هغه رب العالمین دی. هغه وی چې تا ته پته ده چې ته څه وایې، تا ته پته ده چې ستا به سو انجام وي. هغې وی چې ها، ما ته پته ده، زما هیڅ پروا نشته دی، بس تا نه انکار کوم. فرعون ودرېدو او هغې د هغه ځای نه راخ کوده. سوچ کوئ چې هغه یو ملکه وه، هغې چېرته په ځمکه باندې خپه هم نه وی ښودي. هغو هغه په راخ کودو باندې بوتله، او بیا یې د هغې سره هغه سلوک وکړو. هغه ملکه چې د هغې مخکې وروستو به خادمان وو، چې هغې تر نن ورځې پورې دوپ نه و لیدلې. فرعون هغه راخ کوده او وی تړله د میخونو سره، او د هغې خوراک سخاکی بند کړو، د هغې اعزاز ختم شو، په هغې باندې ظلمونه وکړل، کوړۍ وله ورکړې، وهله او ټکوله یې، او خلکو تماشه کوله. د فرعون لوڼو او د فرعون وینځو به خندل. الله اکبر! په دې حال کې د هغې مدد کولو والا هیڅوک هم نه وو، هیڅوک نه وو چې تسلي ورله ورکړې وي، څوک غمګساري نه وو، څوک ملګری نه وو، څوک نه وو چې په زخمونو یې ورله مرهم لګولی وي. او په ځینو ځایونو کې د داسې ظلمونو خبرې شوې دي چې بنده سوچ هم نشي کولی، چې هغه د پرون ورځې پورې ملکه وه. که ایمان یې نوی راوړې، نو چېرته هغه محل او چېرته دا د ظلم ژوند؟ او په هغه وخت چې د فرعون سپاهیانو هغه وهله، نو فرشتو په هغې باندې سوری جوړ کړی و. بیا هغې وخندل، نو هغه وایي چې دا داسې پاګله شوې ده چې خاندي. اوس دا د یو غر د لاندې ودروئ، او د دې د پاسه یو غټ کمر، یعنی یو غټ کاڼې را وغورځوئ چې دا ریزه ریزه شي، یعنی د دې جسم ټوکړې ټوکړې شي. دا لاندې وتړئ، او د بره نه پرې کاڼې را وغورځوئ. هغې وتړله، او هغه وخت هغې دعا وکړه. دا دعا اذ قالت، هغې وی رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ای زما ربا، د خپل ځان سره یو کور جوړ کړې ماله په جنت کې. علما وایي چې وګورئ بی بی آسیا ته چې په جنت کې د کور نه مخکې څه دعا کوي، چې ای الله ستا کمپنی مې پکار ده، ای الله ستا په خوا کې غواړم، ستا قرب مې پکار دی. دکه مخکې ونوی چې بی تن، چې الله را له کور راکوي، نو چې هلته را ته کور میلاو شي، چې یا الله ستا قرب مې پکار دی، ستا سره مې پکار دی، ستا په خوا کې. الله اکبر! چې هغې دا دعا غوښتله، نو هغوی لا کاڼې را غورځولې نه وو چې بی بی آسیا دا دعا وغوښتله. نو الله تعالی فرشتو له حکم ورکړو چې د دې روح پرواز وکړي. چې هغوی کله کاڼې را وغورځوه، نو هغه الرډي وفات شوي وه. سوچ کوئ څومره غټ امتحان وو، او هغې څومره د زبردستی کامیابۍ سره پوره کړو. څومره غټ امتحان وو! د دنیا امتحانونه بعضې تکلیف واله وي. سو بیماری راشي، سو پریشانی راشي، یا مصیبت راشي، په هغې کې بیا هم انسان الله تعالی ته نږدې شي. او دا خو په یو داسې ماحول کې وه چې د هغې بنده صرف خوب لیدې شي. هر څو هغې ته میلاو شوي وو، او په هغې کې ایمان راوړل. سوچ کوئ دا څومره غټ امتحان وو! په هغې کې خو د خلکو نه هسې الله هیر شي، او بنده غافل شي، او په هغې کې حق پیژندل، او داسې پوخ او مضبوط ایمان راوړل. او زه آفرین وایم په هغه هیر ډریسر باندې چې هغې دا ونوی چې نه نه، زما د خولې نه د غلطۍ سره دا خبره ووته. موږ د ویرې په وجه وویریږو چې نه نه، چې په یو ځای کې موږ ته معمولي شان تکلیف را رسېدی شي، نو په هغې باندې موږ هر څه ورکولو ته تیار شو. بیا زموږ هیڅ دین او ایمان نه وي چې زه خو مسلمانه نه یم، چې چې ما څوک اونه پیژني چې زه مسلمانه یم، ځکه چې مسلمانان نن سبا په خطره کې دي، نو د دې ښځو نه سبق زده کړئ. دا خو ښځې وې او هغه خو یوه غریبه هیرډرسر وه، ملکه هم نه وه، او د دې ملکې څه حال وو؟ د دې نه زده کړئ. لوی لوی سړي هم داسې بهادري نشي ښودلی کومه چې بی بی آسیا ښودله، بیا به ولې د هغې داسې مقام نه وي؟ او بیا الله سبحانه وتعالی څنګه د هغې قدردانی وکړه چې د فرشتو په ذریعه یې په هغې باندې سوری وکړو؟ سبحان الله. بیا څوک داسې ویلی شي چې زما د کور خو داسې ماحول دی چې زه په دین باندې نشم تللی؟ د چا د کور ماحول د فرعون نه هم زیات سخت کیدی شي چې بی بی آسیا داسې وکړل؟ نو موږ بیا څه بهانې کولی شو؟ الله اکبر. او بیا هغې وویل چې ما له خلاصې راکړی د فرعون نه هم، او ما له د هغو د قوم نه هم خلاصې راکړی، او د فرعون د عمل نه هم. د فرعون عمل څه وو؟ کوم چې د هغو د ګناه کارونه وو. ما مه شاملوې د دو د ګناه په کارونو کې. دا مثال دی د هغه خلکو د پاره چې څوک د خپل خاوند یا سخرګنۍ مثال ورکوي چې د هغوی په وجه موږ نشو چلیدی. نو هغوی ټول دا مثال وګوري، او هغه جینکۍ چې ناواده شوې وي او د هغوی واده نه وي شوی. و مریم ابنت عمران، مریم چې د عمران لور وه. موږ وایو چې د حضرت مریم فضیلت د عیسی علیه السلام په وجه دی، نو نه. د عیسی علیه السلام نوم کم دی په قرآن کې، او د حضرت مریم زیات دی. او د مریم علیه السلام مرتبه د عیسی علیه السلام په وجه باندې نه ده، د هغې خپل سټیټس دی، خپله مرتبه ده. الله تعالی فرمایلی دی په سوره آل عمران کې چې الله تعالی چوز کړي ده، هغه منتخب کړي ده د ټول جهان په ښځو باندې، هغه د بس ښځو نه ده. هغه څنګه ده؟ التي احصنت فرجها، د ټولو نه مخکې د هغې کوم صفت بیان شوی دی چې هغې د خپل عزت حفاظت کړی و. دا ډیره موده پس د خپل پلار کره پیدا شوی وه، هغوی بې اولاده وو، او د ډیرو منختو نه پس دا پیدا شوه. او بیا یې دا په یو عبادت خانه کې د اوسېدو دپاره ورکړه چې دا به د دین خدمت کوي. په سوره آل عمران کې دا هر څه موږ ویلي وو، او هلته به څومره خلک تلو راتلو، څومره سړي به راتلل. دا یوه ځوانه جینۍ وه، او داسې حیاناکه وه چې د هغې د هیچ چا سره څه تعلق نه وو، څه خبره اتره یې نه وه. د خپل عزت یې په خپله حفاظت کوه. دا یوه داسې جینۍ ده چې د هغې واده نه دی شوی. داسې جینکو له د ټولو نه زیات فوکس په څو خبره پکار وي چې زموږ د عزت حفاظت وشي. واده شوي له هم پکار وي، لیکن واده شوي محفوظ وي، او ناواده شوي چې وي نو سړی په هغوی ډېر زر ورپسې کیږي، ځکه چې هغوی ته پته وي چې دی اویلیبل دي. نو ناواده شوي جینکو ته خپل حفاظت کول ګران وي. او د دې سومر وو ټینیجر وه، او د دې عمر په باره کې راځي چې دا د مستۍ عمر وي، حالانکه هغې څومره د حیا سره ژوند تېروه. او چې کله جبرائیل امین هغې طرف ته راغلی وه، نو دا بالکل یوازې وه، او ظاهره ده چې هغه په انساني صورت کې راغلی وه، او دا بې انتها حسینه وه. اوس یو ښایسته هلک دی، بې انتها حسین، او د دې حیا وګورئ. دا وایي چې زه یوازې یم، او دا سړی سوله راغې. نو هغې فورا وویل چې اعوذ بالرحمن، هغو ته یې دا ونه وی چې ته څنګه یې، څوک یې، د کوم ځای نه راغلی یې، ستا څه حال دی. نو هغو لاس ویلي هم نه وو چې دی ووایي چې اعوذ بالرحمن، که چېرې په تا کې تقوی یي نو زه د رحمان په پناه کې یم، یعنې زه هغسې دغسې جینۍ نه یم. او نن سبا ښځې د غیر محرمه سړو سره ګپونه شپونه لګوي، د هغې سره فرینک وي، د هغې نه د حال احوال تپوس کوي. نو ولی مریم علیه السلام داسې نشو کولی چې هغې د جبرائیل علیه السلام د حال چل پوښتنه کړې وې؟ هغې ته خو یې لاس ویلي هم نه وو. د هغې سره دا فکر و چې زه یوازې یم، زه یوازې یم، او دا خو دلته سړی راغی، دا صحیح خبره نه ده. د ښځو خو نن هیڅ پروا نه وي چې د سړو سره خبرې کوي. نو دا شی د الله په نس دومره لوی دی، ځکه دا خبره د هر څه نه مخکې راغله. نو د دې مطلب دی چې د هرې ښځې لپاره ضروری ده چې هغه د دې خبرې خیال د ټولو نه مخکې وساتي، چې په هغې د بدنامۍ دبه ونه لګي، چې څه خبره جوړه نه شي، چې هغه د خپل عزت حفاظت وکړي، چې پاکه صفا ځواني تېره کړي بې داغه، چې د هغې نوم د چا سره وانخیستی شي، چې هغه چېرته داسې څه کار ونه کړي، او د سړو سره چېرته هم مه فرینګ کېږئ، ځکه چې د دې سره فتنې پیدا کېږي. فنفخنا فيه من روحنا، نو او پوکو مونگ پاغی که خپل روح یعنی جبرائیل علیہ السلام داغی پا لمن کی پوکی کڑی و او بیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوی و وصدقت بکلمات ربیها او هغی تصدیق کرو دا اللہ تعالی دا کلماتو یعنی دا اللہ تعالی دا طرف نا چی کمی صحیفه نازلی شوی وی نو هغی دا آغا تصدیق کڑی و او تصدیق کول سنگوی دا سی نوا چې ویلی دل او هغه وی چې ما اومنل د تصدیق کولو مطلب دا وی چې انسان یو شی لولي او پوهیږي پری او دا غي علم اخلي نو بیا پاره عمل کوي او دا غي تصدیق کوي چې ها زو واقعي چې دا منم دا وی تصدیق زمون پشان نوي چې مونږ وایو چې ها قران ډېر ښه کتاب دی لیکن مونږ دا سي نه وایو چې ځان پری پوه کړو او نه پری عمل کوو دا تصدیق نوی ویریفیکیشن وی د عمل سره نو سبحان الله هغه تعلیم اخستی و علم اخستی و د دې صحیفو کوم کتاب چې راغلی و نو هغه وخت هغه سره تورات موجود و نو دا غي تصدیق وکړو یا نوري صحیفې چې وي د دې نه دا پته لګي ځینې خلک وایي چې ښځو ته څه ضرورت دی د علم دا اخیستو چې هغه علم زده کړي نو حضرت مریم علیه السلام ته دی وګوري او دا د ټولو نه بهترین تعلیم دی بکلمات ربها وكتبه د کتابونهم او د صحیفوهم وكانت من القانتين او وها غدا فرما بردارونا یعنی غدا سینه کوا سالی هوا د الله سبحانه و تعالی داسی فرما بردار وا حالانکه پاغی باندې نه دا غی پلار وو د پختنی د پاره زکه چې دا غی پلار خو مخکی وفات شوی وو په عبادت گاه کې وا یوازې جینه وا هر سی کولی شو دا خبره د سوچ دا چی د داسې جنۍ سره ازادي وي او چې چا د سر د پاسه څوک نه وي څوک ته پوس کول واله نه و داغه او ډېر فیسیلیټیز و داغه سره لیکن بیا هم هغه ډېره فرمابردار و هر لمحه د الله په حکمونو باندې تلو واله و او ډېره اطاعت گزار و او اطاعت گزاري د الله تعالی ډېره خوخه ده چې بنده ځان الله تعالی ته ښکته کړي د هغه د هر حکم په مخ کې او هغه د قانتین نه وه د فرمانبردار خلکو نه په سړو ښځو ټولو کې هغه د فرمانبردارو خلکو نه وه صرف په ښځو کې نه وه د غټو غټو سړو نه هغه ډېره فرمانبرداره وه د دومره امتحانونو نه تېره شوې وه چې هغه حامله شوه او بچې پیدا شو نو هغه د شپاړسو کالو وه په ځینې روایتونو کې راځي او په هغې کې یوازې هغې یو بچې وزېږوه او هغه ته پته و چې په دې معاشره کې دا شی ډېر بد ګڼل کیږي چې یو ښځه بدکاری وکړي ظاهره ده هغوی د موسی علیه السلام په شریعت باندې وو او په هغې کې د بدکارۍ سزا رجم وه نو د هغې دپاره څومره ګرانه خبره وه چې زما به بدنامي وشي زما د کور والو بدنامي به وشي لکه څنګه چې د یوې شریفې جینۍ سوچ وي او په دې ټولو امتحانونو کې هغه څنګه د الله تعالی فرمانبرداره شوه سمره د خیسته خزو د اوسوا خبرې دي الله تعالی دې مونږ د هغوی په لاره د تلو توفیق راکړي امین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوت واوري
ஜாதா.